سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه لاساته رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي د وی کورنۍ د ټولو غړو د قتل عاملانې نیولې دي. د سرورود ولسوالۍ په سلطانپور سیمه کې تیر سه شنبې ناپیژندو وسلوالو د وی کورنۍ شپږکړې په ډزو او چړو وژل چې وژل شوو کې یو سپین ګیری یوه میرمن او څلور ماشومان شامل دي. د ننګرهار ولایت وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي درې تورن کسان د وژل شوې میرمن نږدې خپلوان دي. سرچینې په باور دغه نیول شوي کسان له وژل شوي کورنۍ سره د دښمنۍ او مخالفتونو سابقه لري. د کټوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنچیر سیند د اوبو د انتقال لپاره پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې سږکال خبرداری ورکړی چې دا خر ممکن تر 2013 کاله پورې بشپړ وچی. د دغه شرکت مسؤولانو نن پنجشنبې د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدو لپاره مهال ویلي تر 2 اونۍ پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. پخوا د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار 3 کاله وخت نیسي او په مټې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. ایران نن پنجشنبې یو کس په محضر کې اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې پورې اړونده میزان خبرې ژانس ویلي چې اعدام شوی کس د دریو کسانو د وژنې عمل و چې په ګلستان ولایت کې د پیښ شوي جرم په ځای کې په دار وځړول شو. د دغه کس د هویت په اړه ویل شوي نه دي. دا په روانه اونۍ کې دویم علني اعدام دی چې په ایران کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي دا د روان میلادي کال له پایله 1 علني اعدام دی چې ترسره کیږي. دغه سازمان د ډول اعدامونه نړیوالو بشري حقونو ته بیتنهی بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د ډول پیښو ته جدي غبرګون وښيي. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلي پوځیانو تېره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې اسرائیلو پرون چهارشنبې د حماس د سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پېژندل کېږي. د دغه عملیاتو له مخې به چتر هیئت د کابینې تایید کړي د اسرائیلو 6000 ذخیره سرتیري جګړې ته د تګ اجازه ترلاسه کړي چې ورسره د بشري ناورین د بدترکېدو ویره شته. د اسرائیلو دغه عملیاتو نړیوال غبرګونونه او کورني مخالفتونه پارولی دي. او ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته نن پنجشنبې د لومړي ځل لپاره پوځي مانورې پیل کړې. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې سمندري ځواکونه په عمان خلیج او د هند په اوقیانوس کې خپل توغندي آزمایلي. ایشوټر پریس خبری اژانس وایي ایرانی چارواکي داسې مهال د خپل پوځي قدرت مانورې کوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د هوایي دفاع او اټومي تاسیسات زیانمن شول. ایران شاوخوا 8000 سمندري ځواک لري خو په تېره جون میاشت کې له اسرائیلو سره د بریدونو پر مهال یې په ظاهره له هر ډول لویې حملې ډډه وکړه. دغه ځواکونه په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په اوقیانوس او سره سمندرګي کې ګزمې کوي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په اړه تازه فرمان ورکړی. په دې فرمان کې راغلی دی چې نجونې نور نشي کولی مدرسو ته لاړ شي.
مدرسې بندې کړې دي وایي چې نور نه فعالېږي. خلکو سرسده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وي نه چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي مګم دلته خو دیني مدرسه ده.
دا چې ولې اوس په دیني مدرسو کې افغان نجونې هم زده کړو ته نه پرېښودل کېږي وړاندې به یې په اړه درته تفصیل ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې په پلازمینه اسلام آباد کې لسګونه افغاني کډوالې کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته په پارکونو کې ژوند کوي. دا چې د دوی ژوند څنګه دی او همدارنګه ویزې ولې نه تمدیدېږي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. خو سبا هم ورشو چې هلته د کرکټ لیگ پیل شوی دی. هغه لوبغاړي چې تجربه لري وایي
کوم نوی ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونټي ده چې موږ د دې سره پویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ورسره شیر کو.
د دې سربېره نور مطالبه مشتمل ته مو غواړم.
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفري د سيالم په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلال افتي د افغانستان د شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبان وي مدرسې بندې ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر مله هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان ته ازادي راډیو ته وویل چې تراوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسېدلی، خو له کندهار ځینو خبري سرچینو د موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل.
مدرسې بندې کړي دي، وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه ویلې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه وه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اخیستلی، صرف مدرسې بندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د اومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکې هم چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادی رادیو ته وویل.
راست است، البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته پا مدرسه که مو اویا سلنه درسونه دینی و او پات دیش سلنه یه در مکتب عصری درسونه و خلا بعد مرغه اوسی ویلی چه داده نور نوی.
خدا موضوع ایواز پلازمه نکابل که نه، بلکه جینو ولایتونو که هم مدرسه وی اویدا کیگی چه تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کیږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد یم چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدارس څلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي، هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي، لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بنده کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس لخپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبری سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه، او ویل چې دا بندیز رښتیا دی، ځینې مدرسې پخوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خبرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مخه ل آزادۍ رادیو ناوړي د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې لزګون افغان کډوال کورنۍ ل خپل کورونو تر استل کې دروسته د خار د جیش پک سیمه په پارک کې اوسېږي. یو شمېر د کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی ل خپل کورونی استلی او اوس په ډېر بد حالت کې او له هیڅ ډول اسانتیا او پرته په دغه پارک شپې ورځې تیروي. دوی د هم وایي چې هر شپه د استلو له خطر سره مخ دي. نور تفصیل د فیروزه عزیزی په دې راپور کې.
ما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام
کجا کنیم. رقیه رضایی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغان کډواله ده چې له خپل زوی سره یوځای له هغو سلګونو کورنیو سره یوځای سوي چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته یې پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډېر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسېږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په اوکرایي کور کې ژوند کاوه د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې آزادي راډیو ته وویل.
دا پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډیره پولیس دي.
دیبا فرحمن دی وبل افغانه کډواله ده چې خپل ماشومان سره یې په یاد پارک خیمه وهلې هم ورته شکایت کوي.
مدت دو سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شوهرم
دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مېرمې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس او کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیان ګالي دي. پخو عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړې وایي چې د څښاک له پاکو اوبو خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د یو ان ایچ سی آر دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
یو ان ایچ سی آر کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په توافق ورسیږي ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر یو ان ایچ سی آر سوي دي له ډیپورټ کېدو نه خلاص شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي پخواني امنیتي ځواکونه مدني فعالان د ښځو او بشري حقونو فعالان خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو اقتصادي ستونزو تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخ ته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیری په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هر شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. بل خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ان سی آر خبرداري ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نسی، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرایلي پوځیانو تېره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړې دي. دا بریدونه داسې مهال دی چې اسرایلو پرون چهارشنبې د حماس د سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخ عملیاتو د پیل اعلان کړی و. په دې اړه نور جزئیات مې همکار اسدالله الدین برابر کړي. لودین صاحب، مهرباني.
او ډیره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون چهارشنبه د اسرائیل د پاوز وایانو ویل چې دوی په غزه کې د خپلو پراخو عملیاتو لمړنۍ پړاو پیلوي، سره لدې چې په دغه پراخو عملیاتو باندې په کور دننه یعنی په اسرائیل کې دننه سیاستوالو او دغه راز د نړۍ په کچه د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د اسرائیل پر دې طرح باندې نیوکې کړي. خو دوی پرون چهارشنبه خپل دغه عملیات پیل کړل او تیر شپه دغه بریدونه شوې دي. د اسرائیل د غزې د شاوخوا اوسیدونکو لخوا ویل شوې چې ټول شپه د غزې اوسیدونکو په ویخه تیر کړی ده، او د غزې د خار په ګډون په شاوخوا سیمو کې تیر شپه بمباری شوې ده. البته تر دې شپې پورې د تیر شپې د بمباریو لکبله د اوختو احتمالي زیانونو او مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې د اسرائیل پاوز تایید کړي چې دوی غزه یو ځل بیا تر خپلې ولکې لاندې راوستلې ده. د غزې اوسیدونکو ویلي چې دوی د غزې په هیڅ ځای کې د مهال ځان خوندي نه احساسوي، سره لدې چې وړاندې تر دې داسې طرحه و چې د غزې اوسیدونکو به د دغو عملیاتو له پایل مخکې د غزې جنوبي سیمې ته لیږدوي او هلته به دوی لپاره یو خوندي زون رامنځته کیږي. خو داسې ښکاري چې اکثره خلکو هلته تک ته زړه نه دی کړی، ځکه دوی ویلي چې د غزې په هیڅ ځای کې دوی خوندي احساس نه کوي. اسرائیل داسې مهال دغه عملیات پیلوي چې دوی د ادعا له مخې هغه برمته شوي کسان چې حماس په 2023 کال کې غزې ته لزان سره یوړل 250 کسان، دوی وایي چې د 250 کسانو له ډلې لا هم شاوخوا 50 تنه په غزه کې دي، چې د دوی د معلوماتو له مخې په دې کې شلو تر 100 کسانو پورې ژوند دي او د نورو جسدونه هلته پاتې دي. په ظاهره د همدغو برمته شوو کسانو د خلاصون لپاره او د حماس د لمنځوړلو لپاره اسرائیل دغه عملیات پیل کړی دي، چې خبرګونونه هم لري. باید یادونه وکم چې حماس چې له اسرائیل سره یا له اسرائیلي ځواکونو سره جګړه کوي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي.
ډیره زیاته مننه کورمو ودان اسدالله الدین و چې د غزې د جګړې په اړه رستي جزئیات راکړل.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغاړي کې د افغانستان د 50 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست A 50 ورځې لوبي پیل شوې دي. د لوبو په اول ورځ سپین غر او امو لوبډلو په خپلو لوبو کې لوبي وکړي، چې د یو شپېتو منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې نن پنجشنبه د لوبو دویمه ورځنۍ سیالۍ د مسینک او بوس لوبډل ترمنځ ترسره شي. نور جوسیات د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې اورو.
د اګست په شلمه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 50 ورځې لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 50 لوبډلو مس عینک، سپین غر، بند امیر، آمو او بوس لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپین غر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې، چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپین غر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیر شاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د عامو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیع الله شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشاور راډیو ته وویل.
فکر کوم په لیسټه سیالي به لومړی ځل وی چې په خوښ کې تر سره کیږي. لدې مخکې زرغونجام او فرست کلاس تر سره شوی. تفاوت په دام په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې تر سره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتلا اسانتیاوي زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومېسټک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغه سي هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ چونه کې، که توپ هنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهر شاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل،
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی، او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی، او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسته کرکټ او خاورې سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم، او ان شاء الله کوشش کوم چې آینده کې خېلو به تر سره کوم، مار وخمدا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټه ورسیږي، او په هغه کې الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم. پکې
سپین غار لوبډلې ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران سره غږیږو، دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو، کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورتونټی ده چې موږ د دې سره په ویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کوو، سپینران سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو، او که بیټسمنان بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یې خپل هغه بیټینګ ورته خایي، نو هغه یې
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست اې د 500 ورځو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنجشنبه د اګست 28مه مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندره چانور شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبه
او چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو زموږه کله آزادی رادیو نه اورئ او ستاسو رادیو خبرونه چلوي ساته دوام لري، کولای شئ چې زموږ په اپلیکیشن باندې د خبرونه پښوندې بڼه واورئ. زه تاسو ته وایم چې اپلیکیشن چیرته موندلی شئ، زموږ ویب پاڼه ته ورشئ، پته یې آزادی رادیو ډاٹ کام ده. هلته زموږ اپلیکیشن شته، هغه ډاونلوډ کړئ او په چلوي ساته توګه باندې زموږ ژوندې خبرونه واورئ. لدې سربېره تاسو کولای شئ موږ په ټولنیزو پاڼو کې هم در سره تعقیب کړئ، زموږ ویب پاڼه ته سر وخت کار کړئ چې پته یې آزادی رادیو ډاٹ کام ده. هلته زموږ مطالعه بولولی لدی سربیرا پا ټویټر، پا فیسبوک، انستاګرام، دا واتس اپ ګروپونو کې، او همدارنګا دا ټلګرام پا ګروپونو کې موږ تعقیبولای شي. سربیرا پر دې چې موږ مطالب لوستلای شي، هلته موږ مطالب اوریدلای هم شي. اوریدونکو اوس هم ورزو د هغه طالب کیسه ورو چې لا مورچله تر دفتر رسیدلې دی. دا د هغه طالب کیسه ده چې زموږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې دي، او دا راپور هم دغه په غک پیلېږي. نور تفصیل لاغه ورو چې څنګه دا کیسه رامنځته شوې.
د ننګرهار ولایت یو نه دیرس کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسؤلینو دی، وایي یو وخت د جمهوري نظام د کارکوونکو د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل،
وسی بدیل مسؤولیت یا کل کی ظاہری دی عمر میں تمس کرو لگی رمی را غلی نوان.
دا زیاتوی چې له طالبانو سره د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه یې د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دا ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوانې د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بېلابېلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې بلکې پخوا یې د ډیری هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل ده هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه.
اشغال ختم شو، چاپی نشته، مهاجرت نشته، خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغه شان آزادي رادیو ته وویل چې اوس ګرځیدلای او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ کله نه ولیدلی. دا ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل. خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغو خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوري نظام برخه ول خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامداره توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخوانی پوځیان سیاستوال خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي تری تم کړي او یا زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او خلکو سره د راسه درس خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو نوی وړاندې په خپل نوی راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخوانی سرتیری شکنجه او وزلی دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوانی میاشت کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسانو وزل او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړې وه چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي. خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل شوی دی هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي.
مخالف تعلیم مشکلات دي ستونزې پیدا کېږي. یو خو کور دی نور دی مور دی بس واده هیڅ
خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه انجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلې او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ژوند په لوړه کچه بدل سو، له مورچالو او پټانځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلی مې ومنې درنه ځکون کو هله د چروغ او جوړ بیاستا وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته شرغ لاس ویم د نن ورځ لوسته هله د چت تل په سر نن ورځ هم د لوسره خريني شی بر سره ملوسي درنو سکون کو د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لدی د چی خفقان څه دی او تر څنګه څنګه کولای سو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چی خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای سو. خفقان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې داسې ستونزو یا داسې وختونو په حق له انسان ښکارا کوي. که څه هم دغه اوشتمحاله خفقان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز مر سره کولای سي تر څو خفقان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفقان څه دی؟ خفقان د زموږ د وجود یو نارمل یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچيري دغه خفقان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندیشنې وړ هم نه ده، مګر کچيري دغه خفقان اوشمهاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځيږي تر درو هفتو پورې وغځيږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعت څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي، مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان، یا کله کله ځینې حس زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده، مګر کچیرې دغه خفقان د دوه هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي دوام پیدا کی، یعنی لنډمهاله ونه سي د اوږده مهال لپاره وسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسي کولای خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفقان لاملونه بلا بل دي، یعنی مختلف لاملونه ستا، مختلف دلایل ستا چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډیره غټي پیشي، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ لامل انسان ته د خفقان احساس پیدا کوي، او دا خفقان نارمل شوی په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا شوی دی د یو د ژوند د یو بدلون لعمل د افغان نه دی پیدا شوی بلکې ځینی هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دی مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د افغان لامل وګرځي هورمونی ځینی ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي نو دا هم د افغان د پیدا کېدو یو عامل دی کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غواره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوال انتخاب کو د خلکو سره ځان لري وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو سره خبرې اترې د غو سره زیات ونه کو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي تو څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنی نه سو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات د هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي د خفقان نشي نشانه تر ځینې یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفاوي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانه وي چې موږ پوسو دی د خفقان سره مخامخ دي یا پوسو چې موږ د خفقان سره مخامخ یو د خفقان احساس په دلچسپي کې په تمایل کې کمښت راولي مثلا یو څستا سال لپاره دلچسپ او یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و تاسو هغه خوشول مګر اوس تاسو هغه څه نه خوشوي یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسو علاقه نه لري هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه وي یا هم کېدای شي چې تاسو په وجود کې انرژي د کار کولو ورته ډیره کم وي تاسو به انرژي اس نسی کولای چې کار وکړي د سختي او د ستړیا احساس کوي که څنګه تاسو هیڅ کار نه وکړي پر ځان باندې باور نه لري د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډیره کم وي تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي ځینې وختونه د مرګ او د ځنبوجین فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې مثلا نس کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري یا هم برعکس زیات تحمل لري مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسې زغملای نسې تحمل کولای یا هم تر حد زیات تحمل لري یا کېدای شي چې لږ خوب وکي یا هم کېدای شي چې ډیر زیات خوب وکي یعنی د خوب اندازې هم نارمل نه وي یا به خوب وي یا هم تر حد زیات خوب کوي یا تر حد زیات وزن یې ډيري یا هم تر حد زیات وزن یې کمی یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي یا تر حد ډیر کم اشتها لري نو دا ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي او د سنور ډيري نشینو شانیستا چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي موږ ویل چې چیرې خفقان لندمحاله وي مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي مالی ستونزې لري یا ځینې نور مشکلات لري کچیرې دا لندمحاله وسی نو هیڅ د اندیشنې وړ نه ده مګر کچیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري ډیر سخت ستړیا پر ځان باندې باور لری یا به خوب یا ستر حد زیات خوب کوي یا اشتها نه لري به ثباتی مې په وجود کې وي یا هم ځین نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې لري دوامه کې تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفایاس او د خفقان سره مخ یاست نو ځینې لارې چارې ست چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړئ تاسو په لومړی ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې و تاسو خفایاست دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ د ځان سره کوشش وکړئ صادق اوسی په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپل نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې د خپل تاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دغه لامل تاسو دغه ورځ شته رسوي ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ چې ورزش هم د خفګان د راکښته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به تاسو یو څه چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغه ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغه ملاتړ اخیستل د هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي، او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولري چې د هغه سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول د هم تاسو ته یو ډول مثبت او احساس ترکوي، او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه ترسره کړئ، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربه وي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل د هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سره ورسوي، مثلا جوور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي، او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي، او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچره کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د وسخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزور احساسو، نو تاسو د مهالي هڅه وکړئ چې یو مسولیت واخلي. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلي، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري، او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي، او پر تاسو باندې فشار راکم شي، او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو کچیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیدلو کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ، او کوشش وکړئ چې دغه خفګان کچیر اوږد مهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. هرڅه یو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي، او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام شوی دی، یا د دې ناکامه کېدو لامل څه و. بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی سي. نو دی په کار کولو باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شو چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نام سلامونه کوي. هلي مې منې درنو زده کوونکو، هله دا چې روغ او جوړ به یاست، وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوستو شرح لاس تویم. هله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بوره سلام پاتې سي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د ویرې په حق لاله، دا چې ویرې څه ډول احساس دي، او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغیز لري، نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر سوي اوسئ، تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې زموږ د ژوند لپاره ډیره اړینه ده چې موږ ورباندې پوسو، تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلوو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډیره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې، په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړی ده، او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوی. که څه هم کله چې دغه احساسات ډیر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنی چاري یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري. خو بیا هم دا د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري، او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړي. مګر کچیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو، یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدی سي چې واقعي وي، کدی سي چې خیالي وي. مثلا دا سي یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو وینو، دا یو څه واقعي دي. مګر خیالي به داس دي چې یو کار ته تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم اسموینه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیشي یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینه د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کدای سي منفي وسی یا کدای سي مثبت وسی، مګر دلته کوم ویرې چې موږ په وجود کې دی، یا موږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکارا کوي، هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کدای سي واقعي وسی، کدای سي هم خیالي وسی. مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی
چې هر وخت د خطر د نصب پیښو یا هم د نامعلوم حالات په وړاندې څرګندېږي. د نصب پیښو مثلا نوبر ډول سره یو پیښ رامنځته کیږي ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلوم حالات په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع د یو ازموینې د یو د وی پی شه د حالت نتیجه معلومه نه وی، حالت نامعلوم وی، نو په دې وخت کې ته د ویره احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید منفي اوسي یا شاید مثلا پایله نه خوښ اوسي یا ته د پایله څخه ناراض اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویره احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویره په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د لمنځه وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یوه طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښو په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښو په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښو په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویرې احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان د سر نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې د هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځنګړو شیانو څخه یا د ځنګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالی څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډېر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډېرو اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسې دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډېر اوسي، دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځنګړو شیانو څخه، د ځینو ځنګړو حالاتو څخه یوه ډېره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بل بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید دغه ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دی، هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکی روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي دی یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلان کوي پس ما په اړه څه فکر کوي، یا د خلک به ماته په کم نظر سره ګوري. دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده، دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي. دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشل انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهال وي، دوامدار وي. مثلا د ناکامۍ څخه بیره، د راتلونکو په اړه اندیښنه. موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکو کې به څه پیښیږي، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پیښېدلی سي؟ ویره چې د هغه بیا هم د مختلفو عواملو له امله پیښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کیږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویر احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویر د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویر زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغي یا د بدن کمزوري په دې وختونه کې هم د انسان په بدن کې بیل دي، هغه وغوړي د هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې درامسته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه لکه د یو چا مړینه یا جلاوال یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالات سره مخامخ کېدل، د ماشوموالي تجربې، هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوی وه، هماغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویرا بیا کچیر موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سمبول ورسی، بیا هم هغه ویرز موږ وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه موږ وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي تر هغه وخت چې ځواني جو سمبول ورځي او حتی سپینجری یا سپین سره کیږي. د ویرې نشانې تر څو چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نشي کېدای سي دوامدار اندېښنه د خطر په هکله زموږ همیشه تشويش داوي چې کچیرې دا څه منفي سو، یا کچیرې دا موضوع پایله داسي و، داسي یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه ده چې موږ په وجود کې ښکاره کیږي، یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې حق له موږ یو غلط تصمیم ونه نیسو. مثلا بدني نشي د زړه تیز درزیدل، د سالندیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نشي نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو زړه مو تیز غورځي، یا مو سالند کیږي، یا مو بدن ډیر خولې کوي، یا هم برعکس ډیر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارام یو، یو ډول نارامي موږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې پاینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینه پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نشه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېزه پرېږدي، کچیرې په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه استراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کیږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پیښیږي. کېدای سي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویره ډېره لرو، ځان نسو کنټرولولای، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي، یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعه کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه موږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویره احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه موږ پر ذهن باندې، موږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی. نو دلته کله چې ذهن رامه نوي، نو څه کولای چې شي اړیکې ولرو، نو څه کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نو څه کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نه څه کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کو، زړه مو ډیر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخصوص، د فشار ناروغي راته پیدا سي، یا د زړه ناروغي راته پیدا سي، دا هغه د ویرې اغیز دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنه کچيري ذهني درملنه داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچې د حالات سره تاسې مخ شئ چې تاسې د ویرې احساس کوئ نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسې ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسې د استراحت تخنیکونه کار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده مه کوئ. که چیرې په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسې باید درملنه وکړئ، دا هغه مرحله ده که چیرې ستاسې ویره تر حد زیاده وي، شدیده وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسې د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نورو سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسې کار کړئ او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه نغمه یم، تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخندم، په دې زخمی شوندو خندلای نشم، دوران وطن یو غم جن لوریا سنسرا کولای نشم، دن تپا دمینه یک زار